افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي دا کوي چې د افغان ځواکونو په وروستیو هوایي بمباریو کې لس ډیر ملکیان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. مخله دې چې دې خبرونه بشپړ معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانک زیاته خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اقلیمی بدلونونو نړیوالی آنلاین ناستې ته ویلي د اقلیمی بدلونونو له نظره افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ډیر زیانمن هیواد دی. په کابل کې نن دوه امنیتي پیښې شوې دي. په یوې کې چې د ولسي جرګې غړی هدف ګرځول شوی و، دوه کسان وژل شوي او یو دوه نور ټپیان دي. په بله کې هم یو څارنوال وژل شوی دی. او بریتانیا او اروپایي ټولنه نن باید داسې موافقې ته ورسیږي چې لندن د سکال تر پایه څنګه له اروپایي ټولنې رسمان نوزي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د اقلیمی بدلونونو له نظره افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ډیر زیانمن هیواد دی. ښاغلي غنی دا خبره نن په یو ویډیویي پیغام کې د اقلیمی بدلون په اړه آنلاین ناستې ته کړې ده.
افغانستان از ون اف د ورلدز کانتریز دټ از موست ولنربل.
په وایي د اقلیمی بدلونونو له نظر افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ډیر زیانمن هیواد دی. زموږ په یواد کې د وچکالۍ څرخ په پام وړ ډول را لنډ شوی او په درې درشو کلونو کې له یو ځل څخه په پنځو کلونو کې یو ځل تر کم شوی. اوس مال زموږ په یواد کې موسمي بارانونه د ژمي پر ځای پسرلي کې کیږي چې د مرګونو سیلابونو او زمکو وړلو لامل کیږي. ښاغلي غنی د اقلیمی بدلون په اړه د نړیوالې ناستې ته چې د ملګرو ملتونو لخوا جوړه شوې وي دا هم وویل چې افغانستان د پاکې انرژۍ د تولید او زرغون صنعت د ایجاد لپاره لوی ظرفیت لري. هغه زیاته کړه د افغانستان د لمر اوبو او باد پریمانه منابع لري او که سم مدیریت شي نو د 300,000 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت به ولري. د اقلیمی بدلون په اړه آنلاین غونډه د سکاتلند د ګلاسکو لخوا د ملګرو ملتو په ملاتړ جوړه شوې. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په کندهار او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي د افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې یو شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې افغان هوایي ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې په ملکیانو بمبار کړی او په نتیجه کې 14 ملکیان وژل شوي دي. نن په کابل کې دوه امنیتي پیښې شوې دي. په یوه کې چې په 15 ناحیې اړوند سیمه کې شوې ده د ولسي جرګې یو غړی توفیق وحدت هدف ګرځېدلی و، خو دی له پیښې روغ وتلی دی. دوه کسان په دې پیښه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په بله امنیتي پیښه کې د په اتمه ناحیه کې د حبیب الله په نوم یو څارنوال د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د کابل امنی قمندانۍ دغه دواړه پیښې تایید کړي او ویلي دي چې د دوی څېړنې روانې دي. د هرات ولایت د ولایتي ادارې مخته د یو کس جنازه د هغه د خپلوانو لخوا راوړل شوی او ادعا کیږي چې د په اړه باید څېړنې وشي. د امیرجان پلار زمرای وای چې د زوی جنازه پرون کور ته راوړل شو. هغه ادعا کړي چې له پیښې مخکې د مجیب الرحمن انصاری په نوم د یو کس تره چې د ګازرګاه د جامع جماعت خطیب دی له هغه سره اړیکه نیولې وه. انصاری ته نږدې خلکو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي تر هغو چې د هرات پولیس او عدلي ارګانونه په دې اړه څه ونه وایي دوی تبصره نه کوي. مجیب الرحمن انصاری چې د هرات د ګازرګاه د جامع جماعت خطیب دی یو کال مخکې په خپل سر د امر بالمعروف او نهی منکر په نوم یو ډله رامنځته کړې وه. د هرات د امنی قمندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده هم ویلي دي چې د یو ځوان مړی د ګازرګاه په سیمه کې د پولیسو لخوا پیدا شوی دی. په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې. یلدز هاشمي له فاریاب اتلولي وګټله. زهرا رضایی او ریحانه محمدي هم چې دواړه د بامیانو دي دویم او دریم مقامونه ګټلي. د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس فضلي احمد فضلي وویل
د ملالی جام په نامه ده چې د لوبغاړو اسکر غلون سیالی تر سره کړې. په همدې کې 53 جنه لوبغاړو د شپږ ولایتو ته ګډون کړی وو. د سیالی فاصله 40 کیلومتره وه. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته محرکت وکړي او د کرغې بند کې مو اخري ځای وو.
ښاغلي فضلي ویل د دې سیالیو تکړنجونې به د ملي ټیم او راتلونکو بهرنیو سیالیو لپاره جلب شي. اوس هم څو بهرني خبرونه. د آذربایجان دفاعي چارواکو ویلي لکه چې د نګورن قرباخ په سیمه کې اوربند نافذ شوی، د دوی څلور سرتیري وژل شوي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو یوازې ویلي دا وژنې د آذربایجاني ځواکونو تر کنټرول لاندې تازه سیمو کې شوې دي. د نګورن قرباخ لانجه د روسیې په منځګړیتوب د اوس لپاره هواره شوې، چې لمخې لږ تر لږه درې سیمې آذربایجان ته پرېښودل شوې. او بریتانیا او اروپایي ټولنه نن باید په دې باندې موافقه وکړي چې لندن سکال څنګه له اروپایي ټولنې په رسمي توګه باندې ووزي. ضرب الاجل نن یکشنبه ختمیږي چې ورسره د بریتانیې بیړه او استراب هم زیات شوی دی. که څه هم چې میاشتې په دې اړه باندې هڅې وشوې، خو تر اوسه پورې یو موافقه نه ده ترلاسه شوې. او ښایي د ډسمبر په 1 باندې بریتانیا له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې ووزي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټې منفي یو. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټې منفي شپږ. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه دیارلس، ټیټې صفر. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه یو، ټیټې منفي څلور. او جلال آباد اسمان وریز، د ورخت امکان، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټې 12.
ناجیه صفوي وچې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. او له هغه مخکې صفوي ولستان اقزي د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې له لسو ډیر ملکیان وژل شوي دي.
درې ټاکه اوس دغس په ځوکو د سهار وخته ناست د خاورو لاندې وه، موږ سره یې دوام سره پلای نه شو. یوولس کس درې زنانه وې.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د کندهار په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو ته په وروستیو عملیاتو کې درنه مرګ ژوبل اړولې ده.
زمون د نیتی او دفاعي قوتونو مسولیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو، د مراکزو او د دښمن اهداف کاغه هر چیرته وي هغه لمنځه یوسي.
پر طالبانو سربیره نورې کومې ډلې د کابل په ګډون ولایتونو کې ناامنیو ته لمن وهي؟
که طالبان اوربند وکړي بیا به معلوم شي چې دغه استخباراتي کړۍ او مافیایي کړۍ او نور هغه تروریستي ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي هغه کوم دي.
د نامنیو د زیاتوالي په اړه مو د امنیتي او دفاعي چارو د یو کارپو نظر اخیستی دی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې سبا خلکو ته د کرونا وایرس ضد واکسین توزیع پیلیږي. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو اوریدل، د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او روزګان ولایتونو کې ورستوي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو تدرنه مرجوب لاړولي او د طالبانو بریدونه په شاتم بولي دي. وزارت دا خبره نن په یو خبره کړې اعلامیه کې کړې ده او ویلي دي چې افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې په دوړو ولایتونو کې له شپېتو زیات وسلوال طالبان وژلي او نږدې 19 نور ټپیان کړي. خو لبلې خوا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې تېره شپه د ولسوالۍ په د سبزي کلي کې د افغان ځواکونو په بمبار کې د یوې کورنۍ یوولس غړي وژل شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي بیا وایي دغه ملکي کسان په هوایي بمبار کې نه، بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وژل شوي. نور حال له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په راپور کې اوري.
دا عبدالسمد په نوم د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکی ادعا کوي چې تېره شپه د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د دغه ولسوالۍ په دې سبزي کلي کې د شو زو ماشمان په ګډون د کورنۍ یو ولس غړي وجل سوي
سیم بجې به دا درو سو دا ول درو سره چې مرا او تر سره یو ګور نه خاو لانجو کله مې هغه ته لاس رسې کوي دبم درو بس انو کښنیا نيست تر ما دا خوا جګه څه حادثه ورسېدل دا سره د غسل انو کښنیا چې میست کړ درې مارې دا غره باندې ورتي پر د سره پر دا او درې ټا کوس دا غس پزو کو ته سره وسه نه شو د خاو لانجو مر سره دا وامه سره کلای نه یو ولس کس درې زره نه
بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه ملکي کسان په هوایي بمبار کې نه بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وژل سوي. د کندهار د امنیت امیر فرید مشال رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو دغه موټر بم د ارغنداو پر سیند د یو پله د تخریب لپاره انتقالوي چې چاودنه یې کړې.
ماښام دښمن یواره د ټانک چې غوښتل یې د پل چا په دوه ورځې مخکې انفجار ورته ورکړي نور قسمت یې هم تخریب کړي. زموږ بې ګناه خلک ماشومان او خویندې د دوی د ټانک په انفجار کې چې انتقالوي یې د منځه ولاړل.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره سوې ویډیو کې لیدل کېږي چې خلکو غوښتل د وژل سوو ملکي وګړو جسدونه کندهار ښار ته راوړي خو پولیسو یې ښار ته د راتګ مخه نیولې. د کندهار په ارغنداب ژړي او پنجوایي ولسوالیو کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې جګړې روانې دي. د کندهار د والي بیان احمد بهیر احمدي وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دغه ولسوالیو کې د اوو ځان وژونکو برید کوونکو په ګډون یو 50 وسلوال طالبان وژلي دي.
ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په موخه ګډ تصفیوي او چاینیز عملیات ترسره کړي دي چې پر مهال یې د اوو ځانمرګو بریدګرو په شمول یو 50 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي او همدارنګه نه تنه نور ټپیان سوي دي.
وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ادعا کړې چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل سوي کسان ملکیان دي. دوی دغه برید غندلی او دغه چا اخیستلو ادعا یې کړې.
وامریدل چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي ادا کوي چې تېره شپه د دې ولسوالۍ په دې سبزي کلي کې د افغان ځواکونو په بمبار کې د یوې کورنۍ یولس غړي وژل شوي. د دې کورنۍ د یو غړي څرګندونې مو هم واورېدې. د پر کندهار سربېره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو د زیاتوالي او دغه راز طالبانو ته د درنې مرجوب لدیا وختو خبرې کیږي. خو پر دې سربېره کابل هم نن د څو پیښو شاهدو. د کابل ښار اتم او پنځلسمه ناحیه کې نن دوه پیښې وشوې. په دواړو کې درې تنه وژل شوي او دوه نور هم ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د یک شنبه سهار هم د یوې چاودنې په غږ پیل شو. نن نږدې 8 بجې د کابل د 15 ناحیې اړوند سیمې کې پروان هوټل ته څیرمه د ولس جرګې د غړي توفیق وحدت په موټر مقناطیسي ماین چاودنه وکړه. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي.
صبح امروز در مربوطات ناحیه 15 شهر کابل
نن سهار د کابل د 15 ناحیه اړوند پر یو لاند کروزر موټر مقناطیسي چاودنه شوي چې په پایله کې دوه تنه وژل شوي او دوه تنه نور برسیرن ټپیان دي.
امنیتي مسؤلان وایي د چاودنې پر مهال خپله ښاغلی وحدت په موټر کې نه و، خو په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو د پیژندنې په اړه څه نه وایي. خو یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د ولسي جرګې د غړي توفیق وحدت یو ورور ټپي شوی دی. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د کابل د اتمې ناحیې اړوند کارتینو سیمه کې هم نن سهار د یو څارنوال د وژل کېدو خبر ورکوي. ښاغلی فرامرز زیاتوي څارنوال حبیب الله د یک شنبې په ورځ نامعلوم وسلوالو وژلی دی. که څه هم د دې دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او آن د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دا ډول پیښې د طالبانو کار بللی، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي. په کابل کې پرون سهار هم د لابیجر له سیمې په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي لس توغندې د دې ښار په بیالابیلو سیمو ولګېدل چې په پایله کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د تاوتریخوالي د زیاتېدو دا پیښې یوازې په کابل پورې محدودې نه دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت له قوله همدا تېره ورځ د حکومت مخالف وسلوالو په کندهار، روزګان، زابل، پکتیکا، لوګر، غزنی، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې په ځینو ولسوالیو او پوځي مرکزونو بریدونه کړي. د وزارت په دې بریدونو کې طالبانو ته د درنې مرژوب له وختو خبر ورکړل. خو طالبان هم افغان ځواکونو ته د مرژوب له وختو او له دوی سره د یو شمېر افغان پوځیانو له یو ځای کېدو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د هر ډول بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبره کوي.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسؤلیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو، د مراکزو او د دښمن اهداف کاغه هر چیرته وي هغه لمنځه یوسي.
په کابل او نورو ولایتونو کې تاوتریخوالی او جګړه داسې مهال زور مومي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان په یو پریکړه لیک کې چې د ډسمبر په لسمه تصویب شو، افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ وښود او د افغانانو په مشرۍ د سولې پر خبرو باندې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت د روان وضعیت په حکم د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پریکړه لیک ستایل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، دا پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوڅ ملاتړ ښکارندوی کوي. خبر پاڼه کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په حواله لیکل شوی چې دا پریکړه لیک د ترهګریزو پیښو د زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکسوي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په همدې نام نه په موضوع کې تمکیږو. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې له یوې لنډې وقفې سره د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په وروستیو 24 ساعتونو کې د ناامنیو د زیاتوالي راپورونه ورکول کېږي. دا چې د دغو ناامنیو د زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي، نن محکمې په دې اړه د امنیتي او دفاعي چارو له پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه. نوموړی په پیل کې د څو عواملو یادونه کوي.
اصلا خبره داسې ده چې د یوې خوانه د سولې خبرې او بل خوانه په افغانستان کې د ښاغلي صالح صاحب هلې ځلې چې په کابل کې امنیت ټینګ کړي، په ولایتو کې امنیت ټینګ کړي، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورخطا کړي دي، او د دې تر څنګ په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک چې تصویب شو چې په افغانستان کې د سولې نه حمایت وکړي، د هم هغه کړی چې هغوی نه غواړي په افغانستان کې سوله تامین شي، هغوی ورخطا کړي دي. نو زه ویلی شم چې یوازې طالبان نه، نور استخباراتي او مافیایي کړی هم شته دی چې هغوی په دغه بریدونو کې لاس لري، غواړي چې اوضاع خراب وښيي، ګډوډي وښيي، د دې لپاره چې د سولې خبرې هغوی د شاته وغورځي او د دوی هغه اهداف چې په افغانستان کې د جګړې دوام دی هغه ترسره کړي. په دې کې ګاونډي هیوادونه او د سیمې استخبارات هم لاس لري او مافیایي کړي هم په کې لاس لري.
وزیر صاحب خپل طالبانو کله غوښتي دي چې تاوتریخوالی به کموي او له حملو نه په تیر بیا ګڼ مشتو سیمو به له حملو لاس اخلي، خو طالبانو هم حملو ته زور ورکړی. که تاسو فکر کوئ چې هغه نور کسان دي چې سول نه غواړي وشي؟
نه، زه نه وایم چې یوازې طالبان په دې کې مسؤل نه دي، ځکه چې اصلي د جګړې لپاره بستر طالبانو جوړ کړی دی. که طالبان اوربند وکړي بیا به معلوم شي چې دغه استخباراتي کړۍ او مافیایي کړۍ او نور هغه تروریستي ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي هغه کوم دي. په افغانستان کې خو نور تروریستي ډلې موجودې دي، د دې نه انکار نشو کولی، خو دغه بستر د دوی لپاره چې دوی فعالیت وکړي او امنیت خراب کړي هغه طالبانو برابر کړی دی.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزیانو ترمنځ له درې میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لنډ وخت لپاره درول شوي، د شلو ورځو لپاره. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې ترسره شي. څه فکر کوئ چې که چیرې خبرې د افغانستان جغرافیې ته راشي، آیا په تاوتریخوالي به دا کوم اغیز ولري پر کمیدو؟
کاملا تاسو وګورئ چې په دوحه کې یا په قطر کې چې مذاکرات روان وي، نورو استخباراتي کړیو ته یا د منطقې هیوادونو ته هم د دې امکانات ډیر وي چې د هغوی سره تماس ونیسي او په دې کې مداخله وکړي. او کچیرې دو افغانان دي، کچیرې طالبان ځان افغانان ګڼي، چې زه هم وایم چې افغانان دي، که دوی راشي افغانستان ته او دلته خپله مذاکرات وکړي او دې ته ژمن شي چې دلته باید سوله ټینګه شي، زه په دغه لیست باندې چې دوی سره اختلاف شوي دي په کمدسې دوی دوام ورکړي ډېره مشکله ده چې دوی کومې نتیجې ته ورسیږي. نتیجه دا ده چې دوی دې په هغه اساسي خبرو باندې لومړی موافقه وکړي، چې هغه اساسي خبرې یو دا دي چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ باندې په رسمي توګه باندې چې یو بل ومني مذاکرات پیل کړي. دویم په دې باندې هوکړه وکړي چې په افغانستان کې اوربند وشي، د دغه وژنو مخه ونیول شي او د نورو تروریستي ډلو لپاره بانه پیدا نشي چې دلته هغوی خپل وبخړي کې او مایان ونیسي. نو په دې صورت کې کدوی دغه اساسي کارونه وکړي بیا د سولې لپاره موږ نږدې کیږو، او کدوی یو بل په رسمیت نه پیژني او په ځمکه کې اوربند نه کوي، نو مانا دا ده چې دا خبرې ډېرې اوږدېږي او بیا نتیجه یې هم ډېره کره وځي او ډېره وروسته به وي.
د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و چې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو د زیاتوالي په اړه چې تر شا یې څه عوامل پراته دي خپل نظریات راسره شریکول. ښاغلی د وزیری په دې باور دی چې یو هغه کړی او ترهګرې ډلې چې سوله نه غواړي ناامنیو ته لمن وهي، او بل دا چې د افغانستان د ولسمشر امرالله صالح د کابل په ګډون په ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت هڅې زیاتې کړې دي. د ښاغلي صالح د امنیت د ټینګښت په اړه څرګندونې کله ناکله هم له غبرګونونو سره مخ وي. په دې اړه به له یوې لنډې خبرتیا وروسته واورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح چې د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپارل شوی، وخت په وخت څرګندونې ځینې غبرګونونه هم راپاروي. وروستۍ څرګندونه یې چې په افغانستان کې شیعانو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګواښ په اړه کړي، د شیعه مشرانو سخت عکس العملونه یا غبرګونونه راپارولي دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې واورو.
د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونو ته له غبرګون وروسته د نوموړي دفتر د خبرې سمې بللې دي. خغلی صالح تیر ورځ د هغو کسانو له قوله چې نوموړی طالب داعشیان بولي پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې که بندیان اعدام شي نو دغه ډله به کابل د شیعهګانو په مسلخ بدل کړي. د خغلی صالح دی څرګندونو پراخ غبرګونونه راپارولي، خو د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال د دفتر د رسنۍ او اماړي کو رئیس رضوان مراد وای د خغلی صالح موخه خلکو ته د افغانستان د دښمنانو ورپیژندل وو.
د صالح صاحب د خبرو هدف او هغه اساسي پیغام دغه دی چې د افغانستان خلک باید پوه شي چې داعش، طالبان او هر بل هغه توریستي ډله چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ فتنه اچوي، د افغانستان د خلکو وژنې ته دوام ورکوي، د هغوی نیت، د هغوی اراده څه دي، او هغوی له کومو فتنو او له کومو مکاریو څخه په استفاده په افغانستان کې خپلو شومو اهدافو او دغه راز خپلو توریستي اعمالو ته دوام ورکوي.
خاغلی مراد ویل چې لومړی مرستیال غواړي چې لدی وروسته د وسلوالو او د دوی د نیتونو په اړه مصلحت نوی موجود، خو د امرالله صالح د څرګندونې د شیعه مذهب او رهبرانو او سیاسونو له پراخو غبرګونونو سره ملوي. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی د حکومت د یو لوړپوړي چارواکي لخوا د طالبانو له لوري د شیعهګانو د وژنې خبره د شیعهګانو په وړاندې رواني نامنۍ ته شدت ورکوي. دغه شان د مصالحې د عالي شورا سیاسي مرستیال اسدالله صادتی د ویلامې په خبرولو سره د خغلی صالح څرګندونې له ترهګرۍ سره ملګرتیا بللې ده. خغلی صادتی ازادي راډیو ته وویل
د تروریزم یو اړخ د ویرونکو پیغامونو خبرول دي څو د خلکو په منځ کې ویره خپره شي، نو ځکه د ترهګرۍ له موخو سره په غوښتل شوي او نه غوښتل شوي ډول د همکارۍ د څرنګوالي د پیغام رسول دغه ډول څرګندونې غیر مسؤلانه دي.
دی دغه شان په خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې د بیلابیلو ولایتونو خلکو دغه څرګندونو په اړه له ده سره اړیکې نیولي او اندېښنې ورته ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو کلونو کې پر افغان شیعهګانو په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د کابل په دشتي برچي کې خونړې حملې شوې چې د ډیرو هغو مسؤلیت یې داعش ډلې منلې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمي ونړي والا موضوع د امریکا په متحده ایالاتونو کې سر لسبا دوشنبې خلکو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق پیلېږي. دا د فایزر او بیو ان ټیک کمپنی له لوري جوړ شوی واکسین دی چې مؤثریت یې څه باندې 90% کې ثابت شوی. په متحده ایالاتونو کې د کورونا ضد واکسین د ان تطبیق په داسې حال کې پیلېږي چې په دې هیواد کې پر کورونا یا پر کووید 19 ناروغي د اخته شوو کسانو شمیر 15 میلیونه او د دغه ناروغي لامل د مروشو کسانو شمیر هم نږدې 3 لک ته رسیدلی دی. نور حال د اسدالدین پر رپورټ کې اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرناوای په لومړي پړاو کې به د کورونا واکسین 2,900,000 روغتیايي کارکوونکو او زړو ته ورکړل شي. د په عین حال کې وویل چې راتلونکو میاشتو کې له چمتووالي سره سره د 330,000,000 ډوزو واکسین د ویش او تزریق چارې له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. پرنا پرون د دسمبر په 12 وویل د واکسین ویش لا وړاندې پیل شوی او د همدې واکسین د تولید په کارځای کې بستبندي روانه ده. واکسین بنن یک شنبه سهار د لوجستیکي کمپنیو لخوا د ویش مرکزونو ته ولېږدول شي او له هغه ځایه به روغتونونو او نورو روغتیايي مرکزونو ته. د فایزر او بیونټیک د کمپنیو د واکسین یوه ځانګړتیا چې په پراخه پیمانه د دغه واکسین توزیع له مشکل سره مخامخ وي دا ده چې باید منفي او یا درجې سوړ وساتل شي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د واکسین ته د استفادې اجازه ورکړه. روغتیایي چارواکو ویلي تر راتلونکي پسرلي پورې به د فایزر بیونټیک کمپنۍ واکسین په پراخه کچه د لاسرسي وړ وي. امریکا کې د کورونا ضد واکسین تطبیق داسې مهال پیلېږي چې دغه هیواد کې د ویروس خپرېدل چټک شوي دي. تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول هره ورځ 2,10,000 کسان په دې ویروس اخته شوي او تر اوسه په متحده ایالاتونو کې نږدې 3,00,000 کسان په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي دي. پر امریکا سربیره اروپا کې هم د کورونا ویروس خپرېدل چټک شوي دي او دغلته یو شمېر هیوادونه د کریسمس جشن په درشل کې د ویروس د دویمې څپې د کنټرول هڅې کوي. په اروپا کې پرون ایتالیا د کووید-19 ناروغۍ د مړینې له پلوه له بریتانیا مخکې شوه. د ایتالیا روغتیایي چارواکي وایي دوی اندېښمن دي چې د کریسمس جشن پر مهال به د ویروس څپه نوره هم ځپونکې شي. ایتالیا کې پرون پر کووید-19 ناروغۍ د مړو شوو شمېر 4,000 تنو ته ورسېد. بریتانیا کې بیا د مړینې دا شمېره 4,000 ده. تمه ده نن د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او 14 والیان له نوې اونۍ د بندیزونو د سختېدو خبر ورکړي. جرمني له شپږو اونیو را په دې خوا یوه اندازه محدودیتونه لګولي خو ځینو سیمو کې له وړاندې بندیزونه سخت شوي دي. اروپا کې پېښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې ټاکل شوې دغې لویه وچه کې د فایزر بیونټیک کمپنۍ واکسین د همدې دسمبر میاشتې په 20 د تطبیق اجازه ترلاسه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبری ماخامنه خبری مجله. په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو سیالۍ وشوې. یولدز هاشمی اتلولي وګټه، زهرا رضایی او ریحانه محمدی هم دوم او دریم مقامونه. صفی الله ستنگزی د دې سیالیو په اړه د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له مشر احمد فضلي سره مرکه کړې ده.
خوشبختانه د افغانستان بایسکل ځغلولو فدراسیون د خپل جنتري پلان یا د کلنی پلان پر اساس باندې نس د ملالۍ جام په نامه د ښځینه لوبغاړو د بایسکل ځغلولو سیالۍ ترسره کړې. په همدې کې 53 ښځینه لوبغاړو د شپږو ولایتونو څخه ګډون کړی وو. د سیالۍ فاصله 6 کیلومتره وه. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته مو حرکت وکړ او د کرغې بند کې مو هغه اختتام یا اخري فینیش لاین وو.
څه هدف باندې ترسره شولې دغه لوبیا او چا وګټلې؟ هغه قهرمانان څوک وي؟ دنجونو
د افغانستان بسکټ ځغلونې فدراسیون هدف یو همدارې چې زموږ ښځینه لوبغاړې باید په سیالۍ کې ګډون وکړي. همدا دې طریقه سره زموږ د ښځینه لوبغاړو تعداد او د فدراسیون زیاتې اضافه شي او د همدې سیالۍ سره موږ وکړای شو چې موږ ښځینه لوبغاړي وو بهرني سیالۍ ته آماده کړو. چې کله دې وکړای شو چې د بهرني سیالۍ څخه هم د افغانستان په نامه افتخار راوړي. لومړی مقام د فاریاب ولایت څخه یولدز هاشمی ترلاسه کړي. دوهم مقام زهرا رضایی د بامیان ولایت څخه او دریم مقام هم ریحانه محمدی د بامیان ولایت څخه ترلاسه کړي. ښځینه لوبغاړي ترلاسه پورې به ښځینه لوبغاړي په ردیف کې راځي خو درې لوبغاړي نغدي جایزې هم د فدراسیون طرفه په نظر کې نیول کېږي. ورکول کیږي.
دا راته وی چې د کابل هوا خو سړه ده، څنګه مو د غلوبي مدیریت کړی؟ آیا سخت نه ونجونو ته چې دومره ډیره فاصله بایسکل وچلای ک څنګه په دې سړه هوا کې؟
بایسکل غلاونه نسبت ګرم ولایتو یا په ګرم ورځو کې په یخ کې ورزش کول لوغړی ډیر خوشحالي، کله چې دی بایسکل چلاونه کې کله کله غوډه وجود سرت او هوا یې ته ګرمي شي، هیڅ څه مشکل نه لري. په صورت د دې چې باران یا واوره نه وي، نو په همدې هوا کې موږ کولای شو چې خپلې سیالۍ پر لاره واچو او د هوکو نو چې کوم خاصه ستونزه نه وه، او سیالۍ ډېرې ښایسته وې، ټول لوبغاړو ته د ختمو پورې ورسېدله او بهترینه سیالي وه.
د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له رئیس ښاغلي فضلي سره په کابل کې د نجونو د بایسکل ځغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه وه. په همدې مرکې سره دا خبري مجله هم پای ته رسېږي. خو له ازادي راډیو سره اوسه وروستۍ خبري مجله مو پاتې ده. زما همکار سلطان محمد سروري مختوړي، زه نور یاس نوري، له تاسو اجازه غواړم. سرور صاحب، خبرونه تخره خلاص.